عربي ریډیو د دې ماخمنې خبرونه د اهمو رپورټونو سره ټکی. پښتونخوا کې د امنیت ټینګولو لپاره د اپیکس کمیټې فیصله. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی امین ګنڈاپور په مرشي دغه کمیټې د ګډ هدفي ځواک جوړولو پریکړه کړې ده. دا به څومره د امن او امان پر وسو کې مثبت ثابت شي. د تورخم د لارې بیا افغانستان ته د بی اسناد کډوالو د ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده. پاکستان وایي تر اوسه لا د هغو کډوالو د ایستلو کوم پلان نه لري چې افغان کارډونه یا ای سی سی ورسره وي. پاکستان ته د ایران د صدر سید ابراهیم رئیسی د ختم شوي سفر اهم نتایجو ته لنډه کتنه. ماهرین د دواړو ملکونو ترمنځ د ترسره شوو معاهدو په عملي کېدو باندې شک څرګندوي. او د اسرائیل پوځ چې په رفح باندې د ځمکني برید لپاره آمادګي نیسي، غزه پټۍ ته ریزرو یا احتیاطي ځواکونه استولي دي. همدې حال کې امریکا وایي چې د صدر بایډن لخوا د اوکراین، اسرائیل او تایوان لپاره منظور شوی پوځي امداد د بل لاسلیک کولو وروسته په یوه هفته کې به اوکراین ته ګوله بارود ولېږدول شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
ستړي مشه په خیر راغلی. د وی وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی ستاسو کوربه یم. دا وخت په پیښور کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نهنی مېدل ته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. په سر کې هم د پاکستان او خطې حالات. خیبر پښتونخوا کې د وزیر اعلی امین ګنڈاپور په مشرۍ اپیکس کمیټې فیصله کړې چې صوبه کې د امن ټینګولو او د جرمونو د مخنیوي لپاره دی یو ګډ هدفي ځواک جوړ کړی شي. همدارس پریکړه شوې چې د ترهګرۍ ضد محکمې یا سی ټی ډي اختیارات دې هم اضافه کړی شي. په دې اړه به نور معلومات زموږ له خبريال فرید شینواري نه واخلو چې هم دا اوس د سکایپ د لارې موږ سره له پیښوره په پروګرام کې دی. شینواري صاحب، ستړي مشه په خیر راغلی. د اپیکس کمیټې چې د کوم ګډ هدفي ځواک خبره کړې ده، مقصد یې څنګه یو ځواک دی؟ په دې کې به کوم ادارې شامل وي؟ مننه فواد لامی صاحب.
د اپیکس کمیټه غونډه صاحب سره څنګه چې پته چې دا پرون تر سره شوې ده، د دې پوز مشان همو د صوبې مشان همو او نور د سیول او یا د انتظامیا چارواکي هم په کې شامل لوي د ډون کړو، او دا د تحریک انصاف غونډه په صوبې د حکومت جوړې دو ورسته تر لومبای اپیکس کمیټه غونډه چې دلته تر سره کیږي. د نوړان دي د لمحاله حکومت په وخت هم اپیکس کمیټه غونډه شوې و. په دې کې چې کومې مهمه پریکړې شوې دي، هغه دا چې ګډ هدفي ځواک به جوړي، او ستاسو د پوښتنې په ځواب کې دا ویلی شم چې جزئیات خو یې مخې له نوې راغلي، کومه اعلامیه مخې له راغلې، په هغه کې د ځواک جوړولو خبره شوې ده. خو موږ د خلکو سره خبرې وشوې، پوهان سره نو هغوی دا وایي چې په دې کې به پولیس محکمې تنان هم وي، استخباراتي ادارې تنان به هم په ټي وي او د ترهګرې ضد حکومت محکمه جوړه شوې ده. سی پی ډي هغه چارواکي به هم وي، او په غالب امکان دا ده چې په دې کې انتظامیا چارواکي به هم وي، او د جوړولو موخه هم دغه ده چې کوم ترهګرې پیښې زیاتې شوې دي یا نور غیر قانوني فعالیتونه یا هلې ځلې زیاتې شوې دي چې هغه مخنیوي وکړي.
خو د اپیکس کمیټې د سی ټی ډي یا ترهګرۍ ضد ادارې د اختیارات او اضافه کولو فیصله هم کړې ده. په دې اړه څه خبرګونونه او یا فکرمندۍ مخې ته راغلي دي؟
په واسطې کومه وګورو په تیر وختونو کې هم د سی ټی ډي یا ترهګرۍ ضد کومه اداره دا هغوی فعالیتونو یا هغوی باندې نیوکې شوې وي، تر دې پورې چې اوس په پورې هغوی سره د وسلې د جدید وسلې کمای دی. نو په دې کومه غونډه دغه پرون شوې ده، په دې کې دا پریکړه شوې ده چې هغوی د اختیارات او واک ورکول کېږي. ځینې داسې کارونه دي چې کوم پرون هم هغې ته اشاره شوې ده، په هغه باندې ډېر بحث شوی دی چې په هغه کې سمګلنګ خبره شوې ده چې سمګلنګ روان دی دلته، ور سره سره غیر قانوني توګه باندې کاروبارونه دلته کیږي، حوالہ هندي خبره شوې ده، د سره سره کوم دی د وسلې د کاروبار خبره شوې ده یا وسله وړلو راوړلو خبره شوې ده. په دې ټولو کې دوی غواړي چې ترهګرۍ ضد کومه اداره سي ټي ډي هغوی واک او اختیار زیات کړی شي، او دې لپاره ځینې داسې خبرې دي چې په هغې کې د قانون سازۍ یا د قانون جوړولو خبره هم شوې ده، نو هغه یو قانوني شکل به هم دې له ورکوي چې په قانوني توګه باندې دوی سره واک اختیار راشي.
شنوار صاحب ویل کېږي چې په غونډه کې د دری ادم خیل د وسلو جوړونکو په باب هم څه خبرې شوې دي، مهم ټکي څه وکړه سره شریک کړي.
که موږ وګورو په دې غونډه کې د نورو موضوعګانو سره سره د دری ادم خیل کې چې کوم د وسلې جوړول کېږي، تولیدول کېږي، او سره کوم د خرڅول کېږي، ویل کېږي چې دا په ایشیا کې یو غټ مارکیټ دی د وسلې د کاروبار او ټول. هو دلته منګولی دل په تیر وختونو کې په غیر منظمه توګه، او هلته خو د صوبې او قانون هم نو غځول شوی، نو اوس هغه ټول قوانین هلته غځول شوي دي، او دغه پرېکړه په دې پرونۍ غونډه کې شوې ده چې یو داسې پلان یا داسې فیصله به کوو چې په منظمه توګه، مطلب دا چې د قانون د سوري نه لاندې دغه کاروبار او ژوند هلته کېږي د وسلې هغه په دره دغه فیل کې، نو هغې سره چې کومې وخت وخت باندې خلک وتي وچې تهیي په دې کاروبار او ژوند باندې هغه به مطلب دا چې پاس کې به کمای راشي او هغې مخنیوی به هم وشي. دوی غواړي چې دې سبب دا یو قانوني شکل ورکړي، حکومت دا غواړي، ادارې دا غواړي.
ډېره مننه فرید شینوار صاحب، ژوندي اوسئ، پوره معلومات مو راکړه. په تیرو څو هفتو کې افغانستان ته د هغو افغانانو په ستنېدو کې تیزی لیدل کېږي چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېدل. افغانان وایي د پاکستان د حکومت اعلانونو او ګنګوسو لا دوی ته ویره سیوا کړې، او د همدې کبله بیرته خپل وطن ته روان دي. پاکستانی چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه تر اوسه څه فیصله نه ده شوې چې چا سره چې ای سی سي کارډونه وي. نورحال فرید چینواری وړاندې کوي.
په تورخم کې حکومتي چارواکي وایي په پاکستان کې په غیر قانوني توګه د میشتو افغانانو ترڅنګ د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو د ستنې دوش میرا د تیر وخت په پرتله زیاته شوې ده. افغانان وایي په پاکستان کې ډیره موده تیر کړي، دلته یې روزګارونه کول، او اوس غاړي په عزت سره خپل وطن ته لاړ شي.
مجبور شو لو بچی راشو خپل وطن هم دی، خپل وطن لبرات للو کا اول یو کا اخر ورځو با پتاخینه خینه خام دا وچ پخ خپل رالو نرا پته چاغه گوش نرا پته سو بل کما ته خبر او شو خپل مر دی را خپل کورم نشته دی هم د فکر کې بل چا په کور کې کرای کور نه دی هم د فکر کې بل چا په کور کې وسیګو او مړه سچ قسمت کې لګل شی ما غلطه بر راسیږي یار کاروبار څه دسی دغم نشته دی نه تم نشته دی چې موږ څه کاروبار نه رسته وګورو بس سم نه کیو تم قسمت کې ما
د خیبر پختونخوا حکومت د داخله چارو محکمې شمیرې خای د اپریل په درويشتمه شپکسوا یو کم او یا غیر قانوني افغانان تورخم د لارې خپل وطن ته ستانه شوې دي. د دې ترڅنګ په تورخم کې حکومتي چارواکي وایي سکال د مارچ او اپریل په میاشتو کې قانوني اسناد یعنی ای سی سی کارت لرونکو افغانانو خپل وطن ته په ستنېدو کې 50% اضافه شوې ده. د تورخم په لار خپل وطن ته ستنېدونکو افغانان وایي پاکستان کې څلوېختو کالو نه زیات وخت تیر کړو، او دلته د ګټې وټې هیڅ څوک پاتې نشو، نو ځکه خپل وطن ته ځي.
دا کارتونه را سره دا کارتونه را کړه بیا مخ کاول کې دفتر متحد خپل دفتر نه وي د حزب تاو درې دغه کارتونه را کړه بیا پاستا چې وو دا کارتونه دا سرکاري کارتونه مت انیسیار ولا مت را کړه. دا خبره ده چې موږ رزيد دلته تاسو مخ کې ما دا وینا وکړه چې موږ رزيد دلته لاندې شو اوس روان یو خپل وطن ته د جلال آباد کې موږ یو لکه کوټه نیولې را په کرابه یو ټلیفون کړی دا موږ تاسو راشه
د پاکستان نگران حکومت تیر کال د اکتوبر په پیل کې د قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو پروګرام اعلان کړی وو، او د نومبر لومړۍ نیټه راهسي تر اوسه پورې 15,000 زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو لپاره په ټولو ممکنه لارو چارو باندې غور کوي، خو اوس لا د هغو کډوالو د ایستلو کوم پلان نه لري چې افغان کارډونه لري. فرید شینواری، وایس اف امریکا ڈیوا پیخور.
بیا هم خرغلی ماهرین وای ک ایران او پاکستان په دوه اړخیزو معاهدو باندې عمل وکړي نو د دوی ترمنځ د تجارت کچه زیاتیدای شي. بلخوا امریکا خبرداري ورکړي هغه هیوادونه چې د ایران سره تجارت کوي د واشنگټن د بندیزونو سره مخامخ کیدای شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه رابع پیر تاسو ته وړاندې کړي.
د ایران صدر ابراهیم رئیسی د پاکستان د سفر په محل د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی حالاتو او سیمایز اړیکو ترڅنګ په اقتصادي اړیکو هم خبرې سوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل دواړو مشرانو د همکارۍ اته تړونونه لاسلیک کړي او موافقه سوي چې راتلونکو 500 کلو کې به د دوه اړخیز سوداګری حجم لس بلیون ډالر ته لوړ کړي.
پاکستان او ایران ترمنځ کم تجارت دا لس بلین ڈالر پر رسول چې د دواړو ملکونو ترمنځ کم دا پریکړه شوی چې موږ به دا کوو. نو دا ممکنه ده، دا ناممکنه نه ده، او زموږ د وخت څخه په دې شي باندې یو مطالبه شوی ده چې په کار ده چې ریجنل ټریډ باندې موږ ډېر زیاته توجه ورکړو. نو دا خو د لس بلین ڈالرو یو سنی حالات دی، لیکن پوٹینشل پتی کی دیر ریجنل ٹریڈ دیر زیاد پوٹینشل موجود دی.
د پاکستان او ایران ترمنځ پر پلو اضافي بازارونه جوړولو باندې هم اتفاق سوی. تیر کال پاکستان او ایران په بلوچستان صوبه کې لومړی سرحدي مارکیټ پرانستی و. د 2012 کال د یوې موافقې له مخې دواړه هیوادونه 500 سرحدي بازارونو پلان لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند ویدانت پټیل د یوې خبري غونډې په محل د پاکستان او ایران د اقتصادي اړیکو په اړه د وی پښتني په جواب کې ویلي پر هغه هیوادونو چې له ایران سره سوداګري کوي ممکنه بندیزونه ولګول سي. د پاکستان او ایران ترمنځ د کلنې سوداګري شمیرې شتون نه لري. البته د ورسپانی بزنس ریکارډر د یو ریپورت له مخې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګري حجم شاوخوا 2 ارب ډالر و.
پاکستان دا وخت د کم اقتصادي حالاتو سره چې مخ دی، نو د ایران سره د سوداګري زیاتولو ترڅنګ د ایران د ګاونډي هیوادونو سره تجارتي ماډل څخه زده کړه کولی شي. ګوادر او چابهار د لارې هم سوداګري ته وده ورکول کېدای شي.
ځینې څېړونکي دا هم وایي چې د یو شمیر سوداګریزو تړونونو سره سره پاکستان او ایران د کړکیچن اړیکو تاریخ لري، او پاکستان په روایتي توګه د ایران په پرتله د سعودي عرب او امریکا سره نږدې اړیکې لري، چې له امله د لوزنامو سربیره سوداګریز حجم تر اوسه د هیلو تر مخه نه دی لوړ سوی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا.
د ایران صدر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د خپل وروستي درې ورځنی سفر پر مهال د پاکستان له مشرتابه سره په یو شمیر دوه اړخیزه معاملات او خبرې اترې وکړي. رئیسی وویل چې دواړه ملکونه به خپل منځ کې د تجارت کچه تر لس بلیون ډالر پورې اوچته کړي. خو آیا په ایران باندې د لګیدلو بندیزونو له وجې به پاکستان وکولی شي چې د ایران سره د تجارت دغه هدف عملي کړي؟ په دې اړه د وی او ای ډیوا خبریال احسان محمد خان دا رپورت را لېږلې دي.
د ایران صدر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د ورځنی سفر په وخت چې یو شمیر برخو کې په دوه اړخیز همکارۍ خبرې شوې دي، خو سړنکاران وایي د ګډې خوري شوې اعلامیې د ننه بیا د ګیس پایپ لاین منصوبې په اړه د کوم پرمختګ ذکر نه دی شوی، کوم چې د کلونو د ځنډ ښکار پاتې ده.
خو نورې داسې خبرې چې دا غینا زمونږ خام خام مسئلے جڑے گی باغی کے ملا فائدے کامی بھی باغا مخبر خیال دائے چھے دا سے چھے سہم اصول موتے کہو دے ایران سرانو پکارا چھے دیر مخ کے ورستو سوچو کو چې هغه خبرې مو مستقبل کې بیا کوي شو زمونږ د ټولو لپاره کې فائدہ ای.
د دې سفر وړاندې داسې ګنګوسې هم وې چې ایراني صدر د ګیس پایپ لاین منصوبه عملی کول خپل د سفر مرکزی هدف ګرځولې، خو د نوموړي د سفر وروسته امریکا یو وار بیا پاکستان ته په ایران پر ځای شوی بندیزونو په اړه خبرداري ورکړې. کارپوان وای پاکستان چې اقتصادي کړکیچ کې ښکېل هیواد دی، په داسې کې د امریکا اتحادي هیوادونو او بیا د آی ایم ایف د کومک لري پاتې کېدل یې په ګټه نه ګڼل کېږي.
بل اړخ ته د امریکې چې کوم ملګري دي یا الایز دي اتحادیان دي لکه سعودي شو یا یو ای شو یا قطر شو عمان شو دغه میډل ایسټ والا ګلف ملکونه چې دي، نو هغه هلته زمونږ په لکونو خلک کار کوي روزګار کوي او بیا هغه تقریبا د کال 1.5 بلیون یا 25 بلیون ډالر هر کال هغه زمونږ ملک ته رالیږي او موږ ته تاسو ته پته راځي لکه دا ډالر ډیر زیات ضرورت دی. نو دا دواړه داسې د پاکستان لپاره دغه دي زینه دي یا داسې علاقې دي چې هغه پاکستان دغه نظر انداز کولی نشي.
د ایران صدر پاکستان ته د دې سفر په وخت چې د نوموړي تود هرکلی شوه او دواړه اړخو د تجارت سکیورټی په شمول د ګډې همکارۍ لارې اړیکو ته دوام ورکولو ژمنې کړې دي. سړنکاران وایي د دغه سفر وروسته یو وار بیا د ایران او پاکستان ترمنځ سفارتي اړیکې د معمول تر مخه روانې شوې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی وی ډیوا د روانو چارو خبري خبرونه ده. اوس هم د امریکا حالات، د امریکا صدر جو بایدن نن د شروع چهارشنبه په ورځ د کانګرس لخوا هغه منظور شوی بل یا قانوني مصوبه د سخت کړه چې په کې اوکراین، اسرائیل او تایوان ته په بلیونونو ډالر امنیتی امداد شامل دی. اوکراین تقریبا 6 بلیون ډالر امداد په پام کې نیول شوی چې د روس د پوځي ارغل سره د مقابلې لپاره د دغه مرستو ترلاسه کول ورته ډیر ضروری دي. د امنیتی امداد د منظوره کېدو او همداراز د غزې د جګړې په اړوند به تازه معلومات رحمان بنیری راکړي چې همدا اوس د کانګرس مانی لمخې نه موږ سره په پروګرام کې دی. بنیری صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیره مننه احمد فاضل صاحب.
سلامات. بایدن نن د کانګرس منظور شوی بل لاسلیک کړه او یو تقریر هم درلود. اول کې د بیان اهم ټکي موږ سره شریک کړي.
بایدن د تمام قام په ګټه وباله دا بل منظوري یا قانون پاس کېدل خوشاله اظهار وکړ او ویل چې دا ډیر وخت راسي امریکا ضرورت لري چې د خپل اتحادیانو یا ائتلافیانو د مضبوطولو لپاره کار وکړي. واغه دا هم ول په تقریر کې چې امریکایان نن دا ثابت کړل چې داغو ائتلافیان مضبوط وي، خوندي وي، نو امریکا به مضبوط او خوندي وي. او د دې بل په کامیابی باندې چې ډیر وخرا سي د هغه مخالف ګوند ریپبلیکن دی اختلاف لره او ورسره په اتفاق نه ساته، هغه ته ویل چې تاسو مهرباني چې ما سره په دې کې اتفاق وکړو دا بل منظور کړه. نو د بایدن د تقریر نه یوازې دا بل منظوري په خپل د امریکا په تاریخ کې یو مهم ترین پړاو وو، بلکې بایدن د دې اظهار وکړ چې دا مهم ترین پړاو کې نن ټول قام بریالي شوی دی.
بنیر صاحب، اوکراین سخته بیړه یا تعدید لوده چې د امرستي دغه امرستي البته په امریکا کې منظوري کړی شي، اوس چې د امریکا صدر هم ور باندې دستخط کړی دی، نو دا پوښتنه هم شته چې د امرستي به څه وخت اوکراین ته ورسي.
علامه صاحب، دغه تپوستا هغلی بایدن په خپل ځواب ویل دی، څنګه چې تاسو ویل چې د بیړه درلوده او دا د ترشوي کال د اگست میاشتې دا کوشش یا حسروانه وا او ډیر وخت پکې واغستل شو. د دې مخکې چې دغه پسومره وخت ورسی دا جواب وایما ای پی یا امریکای ایسوسییټډ پریس چکم خبری دار دا ویل دی چې ډیمیج هاز بین ډن یعنی نقصان پدې منس کې ډیر زیات پښو روس ډیر زیات یوکران چې دی کې تاوان ورسوه ځکه چې دا غو ته ضرورت وو اوس د وخت خبره ده نو پدې کې کزدا صدر بایدن هغه ټکی وای ما هغه داسې وای چې نیکست فیو اورز یعنی د یو بلین چکم پوزی امداد دے دا پراتلونکو سو ساتونو کې یعنی دا بل چې منظور شو قانون منظور شو و سبا ته خبرې کو سو سات شوی دی حکم د بایدن دی ټکو ته وګورو نو د دې مان دا شو چې د یو بلین ډالر چې دی هلته شپټ شوی دی یار سیدلی دی او پدې کې څنګه تاسو ول یو شپته بلین ډالر ډیر امداد دے د پدې کې بیا دا غو چې کم پیکیج دی ټول پدې کې د ډیفنس کیپبلټی یا دفاعي صلاحیتونه او دغه شانتي دا غو د وز د ګارډ لپاره د آی ایم د روس چکم حملېری داږي کې چکم تاون داږي د لپاره ورکول کیږي نو د دې ایمیډیټ یا زر تر زره چکه پیسې په سو غنټو کې د صدر بایدن تر مخه هغه بیړه یا تادی چوا داږي جوابدار چې هغه ول تر رسیدلې وي تر اوسه پورې
په منظور شو عمره سو کې خو اسرائیل ته هم شپږ بلیون ډالر پوځي امداد په پام کې نیول شوې دی د دې امداد مقصد څه دی دا سال کې چې غزه البته د غزې د جنگ په باب د تل ابیب او واشنگتن ترمنځ روسي کې اختلافات هم را برسېره شوې دي
څرنګه چې اوکرين لپاره صدر بایدن خبرو کړل د غشان اسرائیل هم هغه خپل خبرو کې یاد کړلو او د اسرائیل د امداد هغه ته د کومک مقصد هم پوزي او هم د هغه د هواد د تحفظ لپاره مرستې دی او په دې خاطر ورکوي او دا مرستې د لومړي ځل لري چې ورکوي کله نه چې په 1 اکتوبر حماس په اسرائیل حمله کړې و او د هغه وروسته اسرائیل په جواب کې د حماس خلاف په غزه کې جګړه شروع کړه د هغه وروسته روانه دي البته په دې کې یو ټکی تازه وایم چې صدر بایدن په دې امداد کې یوازې د اسرائیل نه بلکې یو بلین ډالر د بشری امداد لپاره د فلسطینی غزا چکم امداد د جګړه کې تاوان شوی راغور لپاره هم ورکړی دي هغه ول شي په دې کې اسرائیل ته غو موقته او اختلافات ذکر وکړو هغه په اسرائیل غو موکو چې اسرائیل بعد دا خبره کرکی قوی کی چې فلسطینی چکم یو بلین ډالر مرستي دي دا بغیر د صد لیکلي دي ود اوټ ډیلی بغیر د کم ځننا هغه ته ورکړی شي د بشری امداد لپاره
خو اسرائیل ویلی چې غزي کې ریزرو یا احتیاطي عسكر ځای پر ځای کړی او رافح ښار باندې د ځمکني بریده آمدګي هم نیسی د امریکا را د عمل څور باندې راغلی دی او کنه
و امریکا په دغه خبرګون خودلې ده ملګرو ملتونو هم خودلې ده او په دې باندې د فکرمندۍ اظهار کړی دی دا لملې ځل نه ده بلکې وړاندې هم سو ځله صدر بایدن په وایټ هاوس کې او سیکرټر بلینکن په یو شپږ هیوادونو کې چکلا په دې موضوع خبرې کولې ان تر دې په تل ابیب کې د صدر نتنیاهو سره یو ځای ولاړ وو نو هم دا خبره کوله اوس چې د کوم خبره کړې دا کزتا سوې مناقضه سي وای چې د باید په رفاه کې چې کم ځمکنه قبضه ده دا غې نه ډډو کی کدا سي وکي نو حال تک ډیر زیات اب it could bring a humanitarian disaster to Rafah yani yow dir bashari nawrin ra makhta kawle shi aw zak de wi che baid da galta ke da ghazi che kam dani min ziyad abadi da aga pa da sima ke pana ghaste da aw da yosh mir khalak che de aga da ghazi na da sima da ragli de lihaza israel de pa da sima ke pauzi brigade si di da pazai kawluna ya satalun dadaw ki
yow bal matlab tawlar shu aga da che de لکشي بل یا قانوني مساوي نور برخه کې د تایوان سره د مرمراسي او همداشان د ټیک ټاک پاکله د نوي پاليسي خبري هم شوې دي کپري اړه معلومات راکړي
اته بلین ډالر چې د تایوان لپاره دی او تایوان لپاره هم د تحفظ او د پوزي امداد په مت کې ورکړل شوې دي او لږ دا چې حالت چین چې کم دی هغه په تایوان د ملکیت داوین پرتا د جنوبي سمندر کې داغو پوزي مشکونه حالت موجودي او په هغه ځکه تایوان جنجال چې دی دا تل امریکای سپورټ کړی دی یا ورسره سفارتي او شراکتي مرسته خوده لیدا. البته چین په دې اعتراض لري. چین په خو هم د امریکا په دې باندې تګلارې یا پالیسي باندې تګلار کړی دی او اوس هم په ساتي دی. چین برګون دی ته خوده شوی دی. ټیک ټاک ته کراشونه د سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو دا پانه چې دا په امریکا کې د ډیر وخت راسي دا باس لاندې دا په سرکاري دفترونو کې خو اجازه نه وچه دا پانه استعمال کړي. دا شانتي په دې باندې په کانګرس کې او په میډیا کې ډیر باس کې دا خو اوس دا چې کم یو بل وو او کم چې د امریکای د استخباراتو د کمیټې مشر د ریپابلیکن ګوند مخالف ګوند سره تعلق خدي مارک روبیو نو د باید خوښ لري چې دا بل منزور کړی شي او دا چې منزور شو په دې لړکې نو دی ویل چې ممکنه توګه باندې وس ټیک ټاک چې دا اي پي اي اپلیکیشن چې د خرڅ ته مجبور شي دا غو تر مخه د امریکایانو تر مخه دا بل زکه منزور شي قانون زکه منزور شي چې د کلونو راسي د چین کمیونست پارټي چې دا یا ګوند چې دی هغه د دې مقبول یا مشهور اپلیکیشن د لارې هغه د امریکایانو چې کوم ډیټا دا یا معلومات دي هغه د چین حکومت ته ورکوي. البته د یو د باندې چې کوم برګون راغلی ټیک ټاک لخوانو هغه دا وی چیرې د داسې کوم حسد نه کړی او هغه دا ویلی دي چې موږ د امریکا کې د اظهار د ازادۍ قانون چې دا غیلاندې بدا جګړه یا دا مبارزه ژوندۍ ساتو چې دا سونه کړی شي چې په امریکا کې دا ټیک ټاک بین شي پابندي ولګي. یو خبره زو کوم مختصر چې ټیک ټاک چې دی دا غي تقریبا یو کم اتیا او په ملیونو خلک چې دی په امریکا کې دا استعمالوي او ټیک ټاک دا دریس خپل کړي چې دا د امریکا چې استعمالونکي صارفین دی غوتا د اظهار په ازادۍ کې خند را ولاړ کی
ډیر زیات مننه بنی ریسپ ژوند یو
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
او بیا هم د امریکا په اړه یو ریپورت د امریکا په ځینو کالجونو او پانتونونو کې زده کوونکو له څه مودې راهیسې د حماس او اسرائیل د جګړې په وړاندې مظاهرې کړې دي. اوس درامنځته شوی کړکېچ د راکمولو په خاطر په نیویارک ښار کې د امریکا مشهور پانتون کولمبیا خپل حضوري درسونه هم لغوه کړل. د دې سره هم مهاله یل یونیورسيټي کې هم پولیسو په لسهاو محصلین نیولې او د هاروارد پانتون انګړ کې د عامو خلکو پر مخ اغزای بند شوې دي. تفصیل د افغان سرویس د خبريال احمد الله ارچوال په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د وټلی په هنتونونو یا ویلیک په ډله کې شامل په هنتونونو کولمبیا، یل او هاروارد سربیره د نیویارک، میشیګن په هنتونونو او ماساچوسټس د ټیکنالوژي انسټیټیوټ په ګډون په یو شمیر نورو په هنتونونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ احتسابونه شوي. په کولمبیا په هنتون کې 13 اونۍ پولیس ورسره له هغې له سلو زیات فلسطینی محصلین ونیول چې په هنتون هڅه کوله چې د بیان د ازادۍ ته د اجازه ترڅنګ د په هنتون نظم هم وساتي. په ورته وخت کې ځینې يهودي محصلین وايي د يهودو پر وړاندې د کرکې له امله دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. محمد خلیل د کولمبیا په هنتون یو فلسطینی محصل دی.
وو دا زمونږ لپاره یو فرصت دی چې مونږ خپل موجودیت وخایو. مونږ غواړو چې دا په هنتون د هغه نسل وژنې په اړه چې روان دی باید یو څه وکړي. دوی باید په دغه نسل وژنه کې چې له عملی زمونږ خلک له ستونزو سره مخ دي نور پانګونه بند کړي.
بلخوا د نیویارک والی کاتی هوچل په خپل اکسپانه په یو ویډیو کې ویلي چې کولمبیا په هنتون کې محصلین ډاریږي او دوی دغه کار مستحق ندي. نو موري زیاته کړي چې هغه د په هنتون د استادو، پولیسو او محصلینو سره د دوی د اندېښنو په اړه خبري کړي.
I protested institutions.
ما د ادارو په وړاندې اعتصاب کړي، ما د حکومتونو په وړاندې اعتصاب کړي، ما د نسلي تبعیض په وړاندې اعتصاب کړي. خو ما داسې څه چې دومره شخصي وي لکه دا اعتصابونه چې دي نه دي لیدلي. زه له ټولو غواړم چې خلک خپل انسانیت ته مراجعه وکړي، یو له بل سره خبرې وکړي، بیلابیل نظرونو باندې پوه شي، ځکه چې د پوهنتونونو محصلین همدغه کار کوي.
د امریکا ولسمشر د امریکا په یو شمیر پوهنتونونو کې د یهودیانو پر خلاف د کرکې اعتصابونه غندلي. نو ماوړي هغه خلک هم غندلي چې په وایناي د فلسطینیانو په حالاتو نه پوهیږي.
زه د یهودانو پر وړاندې اعتصابونه غندم. له دې امله ما یو پروګرام جوړ کړی چې له دغه حالت سره چلند وکړي. زه هغه خلک هم غندم چې پر دې نه پوهیږي چې له فلسطینیانو سره څه روان دي او دوی سره څه ډول چلند کیږي.
د امریکا په یو شمیر پوهنتونونو کې روانو اعتصابونو د دغو پوهنتونونو محصلین د یو بل په مخالفت کې ودرولي. د فلسطینیانو څخه ملاتړ کوونکي محصلین وایي چې دوی پوهنتونونه باید پر غزي د اسرائیلو برید محکوم او له هغو سوداګریزو شرکتونو څخه چې پر اسرائیلو وسلې پلوري ځان جلا کړي. په ورته وخت کې ځینې یهودي محصلین به وایي چې پر اسرائیلو نیوکې د یهودیانو سره پر کرکه بدل شوي چې د دغې چارې له امله دوی ویره محسوسوي. دوی وایي چې حماس لا اوس هم برمته شوی وګړي له ځان سره ساتلي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم خراغلی د بشری حقوقو د فعالانو یو ډله چې په څو کشتیو کې امدادي مواد بار کړی او غواړي د استانبول د جنگ ځپلې غزې ته ورسوي، په دې امید دي چې په خپل دی ګام سره به غزه پټې باندې د اسرائیل لګول شوی محاصره ماته کړي. سوال لس کال وړاندې هم کله چې د ترکیې نه دغه سیمدادي کشتۍ غزې ته روانې شوې وي، اسرائیلي پوځیان اور باندې خونړی برید وکړ او لس تنه پکې ووژل شول. دا سیرشته چې اوس به هم یو نوی بحران پیښ شي. د دوریان جونز رپورت د بختور شاپغه کې
ایک دنیز نومې دغه سمندري جهاز به د هغه دریو سمندري بیړیو مشتری کوي چې غزا ته به پکې د 15000 میټریک ټن نه زیات امدادي توکي زی چې پکې خوراک او دارو درمل شامل دي. دغه امدادي قافله د ترکی او نړیوال بشری مرستندوی ډلو لخوا تابع کړل شوې ده. هغه وایي دا یوازې د امداد خبره نه ده، بلکې د اسرائیل لخوا د غیر قانوني ګیري مخالفت هم ده. د بشری حقوقو دغه مبارزین د اسرائیل نه غوښتنه کوي چې د مصر د لارې دی غزا ته د تګ اجازه ورکړي.
موږ غواړو چې غزا ته تلونکي هغه غیر قانوني ګیره ماته کړو چې اسرائیل د لسیزو راهسې عملي کړی ده. یقینا موږ غواړو چې غزا ته خوراک او دوايانې ورسوو چې دغه خلک ورته ډیر زیات حاجت لري. دا یو بالتي کې د څاسکي برابر امداد دی. خو موږ غواړو چې د رفا پوله پرانستل شي چیرته چې په تنونو امدادي توکي غزا ته د وړلو نه ودرول شوې دي.
څوار لسکاله وشو چې دغه سي یو د سمندري جازونو امدادي قافله یا پلوټيلا د اسرائیل لخوا غزا ته د تړل شوی لارې د ماتولو هڅه کوله چې د اسرائیل کمانډو عسکرو د دغه قافلې نه وړاندې تلونکي سمندري جهاز ماوي مارمارا باندې ارغل کړو چې پکې لس کسان وجل شو. د بشري حقوقو مبارزين وای دوی د دغه خطرې نه خبر دي، خوای په غزا کې د بشری ناورین په وړاندې داسې خطرې اخیستل به بې ځای نه وي.
موږ په هیو چې دا میشن د خطرو نه خالی نه ده، خو دا خطر او دا یره بیخي د هغه یرو برخه ده چې موږ یې غندنه کوو.
په دې کار کې برخه اخیستونکو هر یو تن داسې زده کړې هم کوي چې د اسرایلی پوځونو د ممکنه یرغل په وخت به څنګه خطرې قابو کوي. اسرائیلی چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو څېړونکو خبرداري ورکړه په سیمه کې د روان تاو تریخوالي په وخت دا خطرې لا نور زیات کېدلی شي.
And obviously this is a very very intense time now in Israel.
یقیناً چې دا په اسرائیل کې یو نازک وخت دی او په کار ده چې په دې وخت کې د پوره احتیاط نه کار واخیستل شي او په ترکیه او اسرائیل دواړو خواو ته چارواکي په دې خبر دي چې هغوی به د تشدد د مخنیوي لپاره څه کوي.
دا قافله د ترکی چارواکو اجازه ته ولاړه ده چې په خپل سمندري سفر روان شي. د ترکی صدر اردوان د دای فورټیلا په اړه په ډاګه څه نه دی ویلي، خو چارواکي وایي هغه د حماس د مشر اسماعیل هانیه سره د خالی په ورځ د ملاقات په وخت د اسرائیل غندنه کړې وه او په غزا کې په بشري مرستو هم خبرې کړې وې. د دغې قافلې منتظمین وایي هغوی نړیوال تحفظ ته لیواله دي.
یقیناً موږ اندېښمن یو. زما په خیال اوس د عمل کولو وخت راغلی دی او موږ د قومي حکومتونو نه د ملاتړ غوښتنه کوو، له هر هغه چا څخه چې په دې اړه اثر لري چې د بشري مرستو په رسولو کې زموږ کومک وکړي.
دا یو داسې سمندري سفر دی چې څېړونکي د سیمې او په خپله د دغه مبارزینو دپاره د خطرونه ډک بولي. د بیوګر ډورین جونز دپاره بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک هغوی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هغوی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا پټن ٹھیک هغوی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د امریکا په نیویارک ښار کې د یو کالج زده کوونکو د جنسي ځورونې او کورنۍ تشدد په خلاف مظاهره کړې دي. هغوی وایي مقصد یې د دې ستونزو په باب خلکو کې پوهاوی خورول دي. د وی وی ډیوا خبریال فضل الله په دې اړه یو رپورټ رالېږلی دی چې تاسو پام ورته راګرځو.
دا د نیویارک فارمنګیل سټیټ کالج د ګونګی دی چې په تعلیمي ادارو او کورونو کې د جنسي زورونې او کورنۍ تشدد په ضد علامتي احتجاج کوي. د دې احتجاج تابعیا د فارمنګیل سټیټ کالج لخوا شوې چې په کې په سوونو رضاکار موجود وو. د دې په وینا چې مقصدی په تعلیمي ادارو او کورونو کې د جنسي زورونې او تشدد په اړه پوهاوی خپرول دي چې داسې هر تعلیمي اداره د خلکو د باور وړ جوړ شي او په کورونو کې کېدونکي تشدد په ضد هم هر څوک په ازادۍ سره غږ پورته کړي. د دې دستوري یوې تابع کوونکې کای ویل چې هله دا دارنګ دستوري به خلک په دې پوه کړی چې هغوی جنسي زورونی او کورنی تشدد ته نه یوازې پام لرنه وکړي، بلکې د دې په اړه لا نور پوهاوی ترلاسه کړي.
موږ دا پریکړه وکړه چې دا تور شپه بیرته واخیستل شي او د خپل عمر خلکو کې آگاهی راولو چې داسې هغوی جنسي زورونو او کورنی تشدد وپیژني. اول خو باید دا ختم شي، خو که بیا هم داسې پیښې مخې ته راځي باید خلق راوړاندې شي او هغه خلک و پیژنې چې په یو کیمپس دننه پر دوی باور کولی شي.
د احتجاج لا نوم ورکړی شو چې په جنسي زورونه رڼا واچوي، او د دې ګډونوالو شعارونه وهل چې نور خاموشي ماته کړی. د غونډې تابع کوونکی یو میرمن کیترین وویل د دې دستوري لوی مقصد خلک خبرول دي چې څنګه کولی شي ځان په کالجونو او پوهنتونو کې د جنسي زورونې وساتي.
to bring awareness about sexual
د دې مقصد د کالج په کیمپسونو کې د جنسي زورونې په اړه آگاهی خورول دي. د دې ترڅنګ د هغه خلکو مرسته کول دي چې د جنسي زورونې ښکار دي یا یې ځان شخوره لیدي. د دې سره سره معلومات ورکول هم دي که څوک داسې خلک د یو بل مرستې وکړي.
د دسوری یوی بلی د دنوالی امین داویل د دی مقصد خاموشی ماتول او هاگ خلق نور توانول دی چی د جنسی زورونی یا کورنی تشدد خکار دی.
دا شپه بیرته واخلی په نوم د دې دستورې مقصد توان بخشل او د جنسي زورونې په ضد ودرېدل دي. دلته عام خلک او زده کوونکي راټول شوي چې بس نور بس او که داسې څه کېږي نو مرستې یې کېدلی شي.
په دې دستورې کې د واک وروستو د بیلابیلو ویناوالو لخوا په جنسي زورنه او کورني تشدد په اړه هم خبرې وشوې. د دې ترڅنګ په دغه دستورې کې بیلابیل پمفلیټ هم چاپ شوی وي چې پکې د جنسي زورونې پر ضد شعارونه لیکل شوي وو. فضل الله، وایس آف امریکا، ډیوا، نیویارک.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیا هم خرالی دا د وی ډیو د روانو چارو خبری خبرونه ده. پاکستان کې د سپریم کورټ هغه شپږ کسیزه بنچ مات شو چې په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو د مقدمې کل عدم کېدو د فیصلې په ضد یې او روانه کوله. ستر عدالت د بنچ د بیا را جوړولو دپاره دا معامله یو ځل بیا د ججانو درې کسیز کمیټې ته حواله کړې ده. په درې کسیزه کمیټې کې د سپریم کورټ چیف جسټس په شمول د سپریم کورټ درې مشر قاضیان هم شامل دي. تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین وړاندې کوي.
د سپریم کورټ د جج جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې شپږ کسیزه بنچ د شورو چهارشنبه په ورځ په پوځي عدالتونو کې د عادي خلکو د مقدمو خلاف د خواستونو اورونه وکړه چې پکې مرکزی خواستکونکو په بنچ اعتراض وکړو او د معاملې یو ځل بیا د ججانو کمیټې ته ولېږل شو. نن چې په سپریم کورټ کې په پوځي عدالتونو کې د غیر پوځي کسانو د ټرایل کل دم ګرځولو په اپیلونو اورونه پیل شو، نو سرکاري وکیل او اټارنی جنرال عدالت ته وویل چې په وړو کې اختر کې د فوز په حراست کې شل ملزمان خوشی شوې دي. په دې اړه جسټس میا محمد علي مظهر د اټارنی جنرال څخه پوښتنه وکړه چې آیا د خوشی کړې شو تنانو خلاف اوس کومه مقدمه نشته، او عدالت د اټارنی جنرال دا بیان د ریکارډ برخه جوړ کړه. د نوخار د نواز خان زوی داوت خان هم د نهم می په احتجاجونو کې د ککړتیا په تور نیول شوی وو او دا مهال د فوس په ولکه کې دی. نواز خان وایي زوی د نیول کېدو وروسته یو نیمه میاش غیب وو.
مونږ ته منټری نه ټلیفون رالو چې تاسو پاس مونږ سره دی یو نیمه میاش پاس زلاړه مغاله ډیر خراب وو. بھائی سر مونږ ریکویسٹ وو چې مونږ سره تاسو څنګه ملټری کیس ته تاسو څنګه راوسته ای ٹی سی کې تاسو څنګه واچولو هغه ته مونږ خبره وانه ورې دی. هغه نه پاسې مونږ وی چې کیس ته کله ټرایل شروع شو مونږ ته ټرایل مونږ ویلې شو چې دا ټرایل شروع شو آیا شروع شو د وکیل څوک دی دا مونږ ته هیڅ پوښتنه نه.
د سپریم کورټ د پخوانی چیف جسټس جواد اسخواجه وکیل خواجه احمد حسین په شپږ کسیزه بنچ اعتراض وکړو او وی ویل چې د نه کسیزه بنچ د جوړخ لپاره دی د معاملې د ججانو کمیټې ته ولېګل شي او عدالت د هغه دغه خواست منظور کړو. قانون پوه سلمان اکرم راجا وای دا ډیره اهمه معاملې ده چې آیا پوځي عدالتونه د عام خلکو ټرایل کول شي او کنه.
اس معاملے پہ ایک حتمی فیصلہ دیں
پدے معاملہ د یوی خود سے فیصلے لپارا ضروری تھا چې د سپریم کورٹ لوی بین جوړ شي چې دا سه هغه فیصلہ ولست منلو وړ وګرځي واغوی مطمئن وي چې سه اوشول هغه د قانون وائن مطابق شو.
حکومت دا خلکو په پوزی عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه د کال 2023 د مئی په 9 د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بډو رشوتونو په مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ دننه د گرفتاری پر ضد د احتجاجونو رستو کړی و. په پرتشدد احتجاجونو کې په حکومتي او پوزی ودانو حمله شوی وي او پوزی اسانتیاو ته نقصان رسول شوی و. پوز د 9 مئی پیښه چې پکې پوزی ودانۍ او په لاهور کې د کور کمانډر کور سوځول شوی و د پاکستان د تاریخ توره ورځ بللې وه. او حکومت په دغه احتجاجونو کې د برخه اخیستونکو کسانو خلاف په پوزی عدالتونو کې د مقدمو چلولو فیصله کړې وه. په عدالتي چارو نظر لرونکي خبریالان وای لا هم 15 عام کسان په پوزی عدالتونو کې د مقدمو سره مخ دي او د فوز په ولکه کې دي.
یو اهمیت چې دی هغه صرف دا دی چې د زیاتو ججانو هغه رائے چې دا د هغوی فیصله به زیاته متبره خو بل طرف ته دا دی چې کم کسان چې به جیل کې دي نو د سونه چې دا کیس فیصله ډیلی کیږي د هغې پوری د هغوی غازیت او د هغوی هغه جیل او حراست چې دی هغه هم چې دی ډیلی
د مئی پاتې ویشتمه او روانه کې جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې شپږ کسیزه بینچ د کال 2023 دسمبر په خپل حکمنامه کې بدلون کړی و چې تر مخه یې د اکتوبر د میاشتې هغه فیصله معطل کړې وه چې پکې د 9 مئی د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلول کلدم ګرځول شوي وو. په دغه ترمیم شوي حکمنامه کې پوځي عدالتونو ته د عادي خلکو د مقدمو چلولو اجازت ورکړی شوی و خو ورسره دا هم ویلو چې ترسو په حکومتي اپیلونو او روانه نوي مکمل شوی نو تر هغه به یو ملزم ته هم نه سزا ورکول کیږي او نه به بری کول شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اوس هم په پاکستان کې د فارمدارۍ په اړه یو رپورټ. زمیندار څاروي د دې لپاره ساتي چې سوچه شودي او ډېرې غوښې ترې ترلاسه کړي، خو د دې لپاره د څارو ښه خوراک هم ډېر مهم دی. په همدې لړ کې د پېښور په تحقیقي مرکز کې په گیاهانو څېړنې کیږي او نوي تخمونه معرفي کیږي کوم چې د څاروونه د ډېر پیداوار اخیستلو لپاره ګټور ګڼل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ملک وقاص رپورټ.
ماهران وای کم ساروی چې د غوښې او شودو ډیر پیداوار ورکوي او په هاسه توګه د بهر نه دراوستلی شوی سارو د خوراک او موسم لحاظ سره ډیر خاص خیال ساتل پکار دی.
گرمی کې چې کم دي د سارو له خاص دیان ورکول غواړي ځکه چې کم ساروی زیات پیداوار کوي یا کم نن سبا زیات پیداوار ولې د بارني ساروی دی اغي گرمی ته ډیر زیات ایکسپوز دي پرون دي ورته نو اغي د فار چې کم دي د فریکوينټلی مطلب لامبول ولې پکار دي د کولو هوادار زیغم ولې پکار دي چې پکې ورته لګیدلی چې کم د سټروک زیات مطلب د گرمی د سټروک نشانات پکې راشي مخسرای غل علاج کول پکاري.
د پېښور په لایف سټاک سیړنیز مرکز کې د سارو د صحت او خوراک په اړه سیړنې کیږي او داسې ګیاګانې هم پیدا کولو هڅه کیږي کوم چې د زناورو د صحت او پیداوار لپاره ډیر مهم دي.
زموږ مین مقصد دا دی چې موږ داسې کراپ او داسې فصلونه وکړو داسې چاره چارګانې وکړو چې دا غي هم دوه قسمه پیدا وي، یو دی چې هغه پیسې واکې او دیم دا چې هغه غوښه واکې سره نو موږ داسې کراپ فصلونه کړو چې بالکل هغه وی چې هغه مطلب دا غي مطلب ګرو سیوا کې دا غي امیونټی سیوا کې نو هغه بیمارو ته هم
د لایف سټاک کارپوهان زیاتوي چې په یاد سیړنیز مرکز کې د کیدونکو سیړنو آزماونه هم کولی شي او زمیدار ترې هم خبرولی شي چې د زناورونو د غوښې او شودو زیات پیداوار ترلاسه کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د سیلابونو او نورو آفتونو وروسته چې ورانه پیخیږي په بیا جوړولو کې ډیر وخت لګي. د سواد په معلم جبه سیمه کې یو سرکاري پرایمري سکول چې پکې د 200 نه زیات ماشومان سبق وایي ودانه خرابه پاته ده او ماشومان په سختي یخنۍ او ګرمۍ کې مجبور دي چې په خیمو کې سبق ووایي. په دې اړه نور تفصیل فیاض ظفر وړاندې کوي.
معلم جبات چې د خپل قدرتی خاص د پاره ځانګړي پیژنګلو لري د سواد سیمې د سیلګری مهمه برخه ده. خو په دغه سیمه کې یو سکول ګورمنټ پرایمري سکول سوریری دی چې ودانۍ ډېر خطرناکه ده او څه وخت هم راغورځېدی شي.
زمون سکول ډېر خراب دی. زما حکومت ته دا درخواست دی چې زمون سکول روغ کړي. زمون نور ملګري ډېر ځله سه نه دي راغلي. موږ سار راغلي په دې ټینټرونو کې ناست یو او موږ له ډېر یخ کېږي. زمون سکول ډېر خراب دی او کمرې راغښتي دي. موږ په دې کې ناست یو. زمون ملګري نور ډېر ځله سه نه دي راغلي.
دا سکول حکومت په 1904 اتیا کې جوړ کړی و. اوس د دې سکول د ودانۍ چت ساسي او ودانۍ دومره خرابه شوې ده چې څه وخت هم راغورځېدی شي.
باران وریږي. زموږ سکول غاسته دی او اوبه پکې راځي. موږ په ټینکونو کې ناست یو او سمې اوبه پکې راځي.
د سکول کې د سیمې د 200 نه زیات هلکان او جنګي سبق وایي. سخت ګرموي او ګجمه خدا ماشومان سبق ویلو د سکول ته ځي.
د ټاټون کې سبق نه ویل کی او وبې سمې لا به کی او دند کې ناسته زګه پکې نشته. سبق زګه پکې نشته او اسمه نه غلاړو.
د دې ماشومانو پلان وايي چې حکومت بنګلا د سکول میډل یا های کول نشي. نو کوم اسکم د زور سکول دی رااله جوړ کړی.
چورا چې تعمیر دی نه دا میډل شو نه دا میټرک شو او نه بده کې بل ستړي کې وشو. خو اغسته تعمیر لړ خراب شه زمنګ نه او شاده راځي مهنت کوي. ماشومان راځي خو نه ماشومان یریږي په خطر کې داغه جان ته خطر ده. او د صحت تعلیم خو ضروري شه دي. مونږ دوړ نه محروم یو. مونږ د نړیوال درخواست کوټول اعلی حکام او تعالی ادارو ته چازم ته تعاونو کی او د سکول فل فور کار شروع کی.
د سوات ډیپټی کمشنر ډاکټر قاسم خان وای چې د سکول ودانۍ خراب ده. زکه ورله مونږه خیمه ولګولې او ضربه د سکول په ودانۍ بیا کار شروع شي. فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا ملم جبا سوات.
په دوبۍ کې د انساني حقوقو او مذهبي ازادیو په اړوند یو د سوره جوړه شوې و چې په کې دینو هندي فعالانو وویل ترڅو د یو ملک خلک اقتصادي خپلواکي او مذهبي ازادي ونه لري د ولس ژوند به د مسالو ښکار وي. د دینو کارپوهانو په وینا د حکومت کردار ډیر مهم دی چې په معاشره کې د رنگ نسل مذهب او مال په بنیاد تفریق ختم کړي. خو د بدمرغه په ډیرو ملکونو کې داسې څه نه ویني. د وی وی ډیوا خبريال عرفان بهادر په دې اړه دا رپورت له اماراتو راسوړې دي.
د دستور کې د هند سره تعلق لرونکي شامل دي. خو د بیلابیلو هیوادونو خلکو هم پکې ګډون کړي. څوک چې د نړیوالو ادارو سره بشري حقوقونه خوندي کول د پاره کار کوي. وی او وی ډیوا ته په دې دستور کې عمرمن ویلي چې یوازې د خودو د حقوقونو خبره وکړو نو د کور نواخلې تر کاروباري مرکزونو پورې په دې جدید وخت کې هم خزی ضرورت کیږي اور سره ناول سلوک کیږي.
Before this in India
په ټولا نړۍ کې او په خاصه توګه په هندستان کې جنکۍ د خپل د پیدا کېدو د وخت نه د یو شمېر تشدد ښکار کیږي. لکه د ورکوټوالي ودونه، جهیز او د ودونو سامانونه، جنسي تیروتنې او ورسره جنسي زور زبردستیانه. دا ټول سيزونه زاد عامو خزو په ژوند کې وینم.
د یو بل میرمن په وینا هر مذهب د امن خبره کوي. خو د خودو خلاف مبارزه کوونکي هر مذهب کشته. نو لکه اصلاح د انساني عمل په کار ده. ځکه چې مسله په مذهب کې نه ده، د انسانانو دننه ده.
کزوم چې مذهبي هماهنګي هم په کار ده. خو انسانیت سره دنیا کې جدا مذهبونو ترمنځ اختلافات کمی دي شي. اټول نغټه خبره انساني جسم باندې کار پکار دی چې زرو مازغه او رو پاکشي د امن لار به آسان شي.
یو عربي سړنکار چې د سعودي عرب سره تعلق ساتي خو د ملګرو ملتونو د عربي هیوادونو د پاره د تنظیم غړي دی. د حکومتونو په کردار نیوکی کوي چې حکومتونه په صحیح ډول کار نه کوي. نو ځکه داسې مسلې روز تر بل سی واقعي.
حکومت یو فیصله کوونکی کردار لري او د سیاسي ګوندونو د سیاست نه او د ټولنې خوخي او ناخوخي مقام بره دی او د کې د میډیا کردار هم مهم دی.
د دستور کې ویل شوی چې کال په کال د حکومت له خواش مې را مخته کیږي او هر حکومت ژمنه هم کوي چې د تشدد لار بنيسي. خو لا هم هیڅ مثبت رپورټونه مخکې نه دی راغلي.
آی بیلیو ان جنډر جسټس بیکاز
زه په جنسی انصاف یقین ساتم او دا ممکن دی کومګ ورپسې لکار وکړو. زمانه مخکې خزو د خپلواکۍ د پاره لکار کړي وو نو زمونږ نسل ته مسلې را مخې ته دي او کومګ ډیر کار وکړو نو را روان نسل به د بیخي لګو مسلو ښکار شي. او ما د ملګرو ملتونو سره د خزو پر ست تشدد په حق لکار کړي دي. میراته معلومه ده چې خزو ته ډيري مسلې دي.
د روټرز خبري ادارې رپورت کړي چې د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ په تازه رپورت کې هم په هند کې د بشري حقوقو په مسلو کې د حکومت او یا د هغې د ایجنټانو لخوا د عدالتي وجنو ښکاره راپورونه شامل دي. دغه شان د مسلمانانو او عیسایانو خلاف پورته شوي ګامونه لکه د کشمیر ځانګړې حیثیت، د شهریت نوی قانون او منیپور په سیمه کې خراب حالات هم د امریکا په دغه رپورټ کې ذکر شوي چې ګنی یو اقلیتي مذهبي ټولنه په نخښه کول یې مقصد ښکاري. بلخوا د هند حکومت په ملک کې د خلکو سره د امتیازي سلوک خبره ردوي. تیر کال د جولای په میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی نه په واشنگټن کې د امریکای صدر جو بایدن سره د مشترکه خبری کانفرنس په موقع په هندستان کې د مذهبي اقلیتونو سره د سلوک په اړه پوښتنه وشوه نو مودی ویل حیران شو چې خلک داسې خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې په هند کې تعصب هیڅ ځای نه لري. فان بهادر وایس اف امریکا ڈیوا یو ای.
یم خیر اغلی او د خبرونې په پای کې به تاسو ته یو بل رپورت وړاندې کړو چې د پیښور زموږ همکار را لیکل دي.
د دستوره کې د هند سره تعلق لرونکي شامل دي خو د بیلابیلو هیوادونو خلکو هم پکې ګډون کړي. څوک چې د نړیوالو ادارو سره بشري حقوقونه خوندي کولو د لپاره کار کوي. وی او وی ډیو ته په دې دستوره کې عمرمن ویلي که یوازې د خودو د حقوقونو خبره وکړو نو د کور نه واخلي تر کاروباري مرکزونو پورې په دې جدید وخت کې هم ښځې زورول کېږي او ورسره ناول.
دې مقصد دا دی کنه چې موږ سلور کال کې ډېر سارا ټیکنیکل سبق وویل کنه بیټریز دا ای وایرز دا یا هر څه. نو دې مقصد دا چې هغه ټیکنیکل کوم نالج چې موږ سره دې کوم چې موږ بوکس کې ویل او موږ پریکټیکلی امپلیمنٹ کو چرتا چې لکه هغه او کاری چې موږ سایز دا کوی سلور کالو کې. نو بیا مقابله دې د پاره چې مقابله سور سره پاره او موټیویشن دې کنه چې ورته وایو تاسو مقابله د نوای د پاره غي جوش کی راشي ایکسایټډ شي خوشحال شي او شوق سره کارو کې. بیا موږ دې مقابله کوم چې کوم کس او غټي اته ګس پرایز ورکونه دا هغه انکریجمنت دی خلکو ته پردې حوصله افزایي او کوچ لکه اي نورم دا شان کارونه کوي. تاسو مونږه ټرای کوو چې مونږه ټیکنالوژیکل ریولوشن راولو لګ دې ملک کې.
روبوټس کی یو فیلډ هغه کار نه وي میکانیکل الکتریکل او دا اي اي وغیرہ ټول ول کې انکلودډ وي څنګه چې وز سایبر سکیورټي هغه سټوډنټ یا اي اي هغه مطلب انو دي شاته چې کوډینګ پروګرامینګ وي چې څنګه روبوټ و موو کیږي دې پر اپ لوزي نو دا ټول اي اي هغه کار وي. بیا د دې پورشنز وغیرہ کول دي تا فیچرز کول سټراکچر ور کول دا ټول میکانیکل هغه کار دی تخکې شان الکتریکل هغه کار چې وایرینګ وغیرہ کول چې څنګه به روبوټ وغیرہ موو کوي دا وسو دی. نو دینه مونږ ډیر وسو از د کو او دخکې شان دی وای آر ټی دی بیا جی کی آی ٹریپل ای پروګرامز کی جی لگا دی داسه او دینه مونږ ته کانفیډنس راځي مونږ ډیر وسو از د کو څنګه چې پریکټیکلی وسو څنګه کول دی څنګه سوزونه انالایز کول دی او څنګه خلکو سره کمیونیکیشن سکلز دینا حقیقي چې تاسو نو خلکو سره نیو کلچر خلکو سره ملاوي غي نیو یونیورسيټي سټوډنټس سره ملاوي غي نو یو فرندلی ریلیشنز جوړيږي.
دې کې لرننګ کې دې کې یو روبوټ دغه پوره ډیزاین دغه پوره الکترونیکس دغه پوره کوډینګ وي هغه مین ټایم کې تاسو به خیال کړی بار بار مونږه ټایم اؤټ اغشتو هغه ټربل شوټینګ پکې مونږه کور خپل کریټیویټی پکې چولا. نو دا بیسیکلی یو ټایم مینجمنت هم تاسو ته ویلې شي چې را پاغه لک ټایم کې قصدا وګوري او دا پکې لایف کې چیرې دا څه پرابلم پکې رالو. نو دا ډېر کریټیکل ټایمینګ وي دا کریټیویټی او کریټیکل تھینکینګ دې سره ډېر راځي ماشومان کې. د دې بیسیکلی سبا ټول فیوچر څه پته د اے آی روبوټکس دی دا خو بیسیکلی پروټوټایپس دي چې د سټوډنټ لیول باندې د دې دا لیول دی او چې بیا کله ګریجویټ شي جاب ته ځي خپل پروفیشنل لایف ته ځي نو هغه ځای کې بیا د دې نور اپلیکیشنز دي چې کوم انډسټریل روبوټس دي سرویس روبوټس دي میډیکل روبوټس دي نو دا ټول پروټوټایپس هم دی.
دا جی دې کې دا دیسا موږ یوت روبوټ ټیک وایو دی ایونت دا دا بیسیکلی دریم کال دی چې موږ هاوس کوپ د میکاټرونکس ډپارټمنټ کې بیسیکلی دا خو تاسو ته یو روبوټ ښکاري خو دا روبوټ چې دی کې میکینیکل انجینئرنګ الکتریکل انجینئرنګ او الکترونیک انجینئرنګ هر څه پکې انوالو وي. نو مونږ دا غواړو چې زمونږ بچي په دې سکل کې سکل بیس د دې امپروو شي. هغه وجه دغه ده چې اوس ټوله د سکل اکانومي ده، هغه ملکونه صرف ترقی کولی شي چې چا سکلز ډیولپ وي، نو ټوله اکانومي ان فیوچر آن سکل ډیولپمنٹ ده. وزکه دا بچی مونږ هر کال انوایټ کوو د سکول نه 19 تر 5 کلاس نه د یونیورسټي پورې. دی دل تخپل روبوټس راوړي، اغي کمپټیشن کوي، واغی نه دی ته پته لګی چې اغي انوویشن انجینیوټی کم سمره دا او سمره دی ته امپروومنٹ ضرورت ته. صرف دغه وجہ ده چې مونږ د دی انجینیوټی د دی سکلز امپروو کول غواړو.
زمونږ پروگرام په همدې ځای پایته ورسېده. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وینو، نو تاسو په خدای سپارو. علامه مرش I'm not afraid to die.